سلام ستړي مشه وخت مب خیره تاسو زموخه کلا صدای رادیو نو ورېده خبر خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وو د ملګر ملتونو په ادارو کې د لزګونو افغان کارکونکو خوځو ته د قتل اګواخونو په اړه څرګندونه کوي. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندویه پلاوی یو نامه نوی راپور کې ویلي چې ګواخونه د میپمیاش کې د نامعلوم کسانو لخوا شوي او د دغه خوځو د ساتنې لپاره لنډمهاله امنیتي تدابیر نیول شوي وو. طالبانو د ګواخونو مسؤلیت رد کړی او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه تحقیق پیل کړی دی. د یو نامه راپور په هرات روزګان کې د حجاب د لارښود د څارنې د تشدد د مواردو په غور او هرات کې امازینو ته د خزو پر تک د بندیز یتونه هم کړی دی. ریپورت وايي د روان 2015 کال د اپریل میاشتې څخه تر جون موارد رانغاړي. د کابل د کورونو کرایه په تیرو کال کې دوه برابر شوې ده. د ایران او پاکستان څخه د پاسه 2 میلیونه ستنه شو افغانانو پر اتک سره د کورونو کمښت لاپسې شدید شوی دی. د جایداتونو د معاملاتو ځینې دفترونه وای ځینو مالکانو د کډوالو له راستنېدو وروسته کرایه دوه برابر کړې دي. د طالبانو چارواکو بیا د کورونو د بحران خبره نه ده کړې، خو داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې د سړک جوړونې د پروژو لپاره د کورونو ورانول د کورونو ریزی کمی کړی دی. کابل ته راستنیدونکو او پلازمینه کې بخانی اوسیدونکو وای په ځنګل ډول هغه کورونه چې ډیر ټیټ عاید لري د کرایې په پرې کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هند هوایي ځواکونو قماندان وای له پاکستان سره د می میاشتې د څلور ورځې جګړې پر مهال د پاکستان 15 جیټ الوتکې او یو بل پوځي الوتکه وشتلې ده. مارشال ای پی سنگ د غزرګندونې د شنبه پورز په بنگلور کې وی غونډه تا وکړي او د رویټرز په حواله د نوموړي ځل دی چې د هند یو لوړ پوړی چارواکي له پاکستان سره د جګړې د ډول جزئیات رسنیس کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا د خبرې رد کړې ویلي دي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتکه نه ده وشتلې. د کشمیر په پلهګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له صوبي حملې سره مخامخ شو. او لزګونه زره اسرائیلیانو د غزې د جګړې د پرخوالي پر ضد طالبې کې مظاهره وکړه. د خلکو وروسته تر هغه سره کون تر وتل چې د اسرائیلو دولت په غزې کې د جګړې د پرخوالو تر هوړاندې کړه. مظاهره د هغه ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې غړي یې غزې کې د برمته شو اسرائیلانو خپل واندې. دوی وایي د غزې د جګړې پرخوال به هلته پاته ورسیږي کله چې برمته شوي اسرائیلیان هم له خطر سره مخ نشي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د جمعې پورس د عملیاتو د پرخولو د غزې ترنګې د بشپړو نیولو پلان تصویب کړ. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درې مهوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د خبریالانو ویل لري چې چرته بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې د مرګ له خطر سره مخامخ دی. بل پلو بیا په همدې ګاونډي پاکستان کې هغه سوداګر په ځانګړې توګه موټروانان چې سوداګریز مالونه په سرحد کې تری وایي چې د ویزی او پاسپورت له ستونزې سره مخامخ دي.
پاکستانی گاڑی چی او افغان ڈرائیور کی پیاو صورت ہم ویزا نہ ول ور کئی او ہم داس ہند پاکستان ویزا چراخ ڈر مشکل تکلیف سره ملاوی گینا
وړاندی با دغه موټر باندې سوزي هم در سره شریکی کړو. تب هم سره ووري چې زین افغان کورنۍ نه کوي چې د طالبانو حکومت د کورنۍ په غړو کلیوالو په غیر عادلانه ډول بدني سزا وي تدبیر کړی دي. د زینو تجربه در سره شریکو تجربه را سره واورې لدې سره بیره که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه را اخلو نو مطالبه مشتملتیا غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیال ما په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وايي په درې مهوادونو په ځنګړ ډول ایران او پاکستان کې افغان خبر اعلان په ناوړ شرایطو کې ژوند کوي. د سازمان تازه په ویل می کې له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتنه دي چې یا د خبر اعلانو ته د ویزو د ورکول اقدام وکړي او د دوی لپاره سمدستي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبر اعلان وايي چې د نورو ستونزو ننګون تر څنګ اوس محل دوی د ویزو د نن تدنیت لامل د جبري ډیپورت کېدو له کوخ سره مخامخ دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران او پاکستان په ګډون په درې مهوادونو کې د افغان خبري اعلانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمیر د خبري اعلان وایي د نورو ډیرو ستونزو ترڅنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبري اعلان زهرا وایي د دغه هیواد لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندیدو ترڅنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
په یو بار سوي پولیس پاکستان د
خپل یو ځل د پولیسو لوري ونیول شو. اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وي چې را یادوم راته ډیره سخته وي، ځکه له هغې پیښې وروسته مې د وړوکي ماشوم وضعیت ډیر خراب شوی دی او اوس هم له ډیرو ستونزو سره ژوند کوو.
یو بل افغان خبریال مرزیه چې اوس مهال په ایران کې میشته د ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر
اوس مهال د جبري ډیپورت له خطر سره مخ یو. موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستانه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ای ایم ایس او وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبر اعلان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په نهمه یې په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبر اعلانو سره د یو آنلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي په دې هیوادونو کې افغان خبر اعلان د ویزو د نه تمدید د پولیسو له تاوتریخوالي امنیتي فشارونو اقتصادي ستونزو نورو بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې دغه خبر اعلانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالی تمویل په چمتو کولو سره مدافعي وکیلان وګماري تر څو د کډوالۍ د غزیو په ګړندې کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبر اعلانو د ملاتړ په هدف ځانګړو فندونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د ادبار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولای شي د خبر اعلان وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبر اعلان یو ویډیو لیدل د اګست په نهمه په یو اعلامیه کې د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون د رسنیو ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبر اعلان د نیولو شړلو زورولو مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړي. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر خبري اعلان د بیکاری او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو لامل له افغانستان وتلو ته اړ شول او ډیرو ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د خبري اعلان ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبري اعلان په وړاندې د غوښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلې دي چې افغان خبري اعلان له ویرې نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسو زموږه غلزادې رادیو نوري. طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د ملګرو ملتونو د خزو څنګه هغه راپور چې ویلي و افغانستان کې خزو انجونی لا پراخ محدودیتونه او تاریخوال سره مخ درت کړي او دا یو غیر مسؤلانه او سیاسي راپور بللی دی. دغه وزارت ویان په خپل اکسپانی دی او غیږ پیغام په خبرول سره دا کړي چې په افغانستان کې د خزو شرعي او قانوني حقونه خوندې دي او دوی د خپل ذات فات او کورنی امنیت الله بشپړ تضمینه برخمن دي. لدې سره سره یو شمیر افغان خزو انجونی بیا وایي چې دا داوی د دوی د ورځنی ژوند له واقعیت لري دي او د طالبانو حکومت محدودیتونه او د امر بالمعروف وروستي اقدامات خزو ته د ویرې فضا رامنځته کړي. نور تفصيل فیروز عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې شوې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف الاسلام خیبر زیاته کړې
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې ترڅنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګه محرومي سوي، ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال نادر سې دې افغانان کې ووم چې موټر چلوونکي وهلي وو چې سړي له محرم پرته انتقال نه کړ. د هغوی موټرونه خالي وو خو سړي له محرم پرته نه ورلې. کته ما بشپړ حجاب اغوسته وو خو دا چې نارینه را سره نه وو او موږ شکرای چې موټر ته پورته شم. سهار ته له څلورو تر شپږ نیمو بجو پورې پاتې شوم. تر هغه چې وخت زه د خپل میړه او کوچني ماشوم سره زما سره یو ځای شوه او زه وتوانېدم چې له دوی سره کور ته ولاړه شم.
یوه بله نجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په ښځو باندې باید مره په ځانو سره تنګ شي او دوی حتی خپل سوري هم وډارې جوړار چې خپله ویره پیدا کړي او له دوی کې ویره پیدا کړي، ځکه چې دا امکان لري چې بیا د ښځو ته ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په ومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اګست کې وخت رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم، ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اګست کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو تر څنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې، د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ اورات ګڼل سوای او بکی راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذر ته سره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه کلاسات راډیو نوري د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بارونکو سوداګرو موټر او یو شمېر افغان موټر چلوونکي او مرستيالانې کلیندار وایي پاکستاني چارواکو ورته دغه هیواد ته د داخلي دوی اجازه نه ورکړي. دوی وایي د چارې سخت اندېښمن کړي ځکه په خبرې د پاکستان سفارت له دې عمله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ درلودونکي دوی تاویزي هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته د ستونزې تایید کړې ویل خپله د ترانسپورت وزارت سره یې د ستونزې شریکه کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته د آزادو قبایلو ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره خبرې کول، پاکستاني چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د رواني اگست لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوی، یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټری پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی ویل همدې عمله لزګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستاني غاړه چې او افغان ډرایور په یو صورت ویزا نه ول ورکي، او همداسې د پاکستان ویزا چې راخله ډېر مشکل تکلیف سره ملاويږي. نه مو خو کراچۍ غاړو کراچۍ لاغلو ترانزیت غاړو دلته راس 15 ورځې میدانې وته یاغه کې وترولو، بیا چې را خوشی کړو ته ویزې را ما چالو کړې و، سخت مصیبت سره راګیری او لارې موږ خپل پاکستاني دي، خو لارې موږ دي، او داسې تکلیف و دغه سره مخامخ یو چې شش په مشکل ته تورخم کې ولر سره څوک پختنم نه کړو.
یو بل موټر چلوونکي چې دی حمله غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، د اگست په لسمه ازادي راډیو ته وویل
دا سی حساب ده چې لګو افغانانو غار خلکو چې ډېر زیات ټول پاکستانی غاړي ټیټونه چې کم دی را ټیټونه چې چاشتم ویزې نشي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل ده. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دی کارډ کې اجازه نه ورکو، کله چې کله چې بس غاړي ټول ایثار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خړل.
دوی ادعا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وپلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخم بلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورتي شرکت مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څوم پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزه نه ورکوي، چې موږ دا لیکل د سشي وی چې پاکستاني لارې لمبر پلیټ چې کوم دی پاکستاني به ووزی او افغاني رور هم چې دی افغاني لمبر پلیټ کې به په ویزه راځي. بل دا خبره د سده چې 95% چې پاکستاني پلیټ چې دی دا افغانانو رونو دی او ډرایوران هم کلینډران چې دی هغه هم افغانان دي، نو په دې پاکستاني پلیټ باندې افغاني رور ته ویزه نه ورکوي.
که څوم د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایان حکمت الله ACP په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په دې خرګوټي کې له 3 تر 4 لارې ولاړې دي چې پاکستاني لوري چلوونکو او مرستلانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورت وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د رواني اګست میاشتې لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمی کړل. مخکې لدی دوی لویزی او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راتګ کاوه. که څوم د 3 جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل ایکسپانه دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویلو چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې وکړنه ویزه ورکوي چې سو ځلې پر تګ راتګ کول شي، خو یو شمیر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سخت ستونزو سره مخ دي او باید د تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. د یادولو ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمن سوداګری هم زیانمنه شوی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشتو 15 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
تا پس از مخه غلاسته رادیو ناوري اوس کول شي چې زمک پرونی په ژوندۍ بڑا په څلروش ساته توګه زمک پر اپلیکیشن باندې ووري زمک ویب پانی ته چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام د هلت اور شي زمک اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ څلروش ساته زمک پرونی په ریجستر باندې ووري هم درنګ کول شي پر ویب پانه باندې مخ تعقیب کړئ هلته مور پورونه ولولې پر سوشل میډیا باندې ټوئیټر فیسبوک انستګرام او هم درنګ په واتس اپ ګروپونه او ټلګرام ګروپونه کې موږ در سره تعقیب کړي وړاندې به ساسي پیغامونه هم درته ولرو. خو اوس دې ترازو چې ځینې افغاني کورنۍ دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سری حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. دوی دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې څرګنده کړه. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه ازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د دوی د حکومت سترې محکمې دا څه ویلي چې تیر یو اونۍ کې له دیرش زیاتو کسانو باندې یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. ځینې حقوق پوهان بیا وایي او هغه کسان چې د بشري حقوقو مدافعین دي چې دا ډول سزاګانې غیر عادلانه او په خپل سری ډول په افغانستان کې په مخالګو باندې تطبیق کیږي. ورزو الله فیروزی عزیزی دینا په دې راپور کې د هغو کسانو تجربه اورو چې د کورنیو په غړو باندې یا په کلیوالو باندې د دوی په ټکو په غیر عادلانه ډول د طالبانو لخوا حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق شوې دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې بدروغ وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په دروغ وهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
او خلک ورته راپور کړل وزارت اعلانونه وکړل چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیوم کې مونږ پروفیسرانو باندې ولیدل او هغوی به درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر واخلي دې لپاره یې سټوډیو ته ور وبلل. له همدې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دی هم ډېر سخت په درو وهلو کې له خیره د هماغه سټوډیوم نه
د ننګرهار ولایت د ویلرې پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې پر نهه دېرش درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاستو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکزي یو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اگست په نهمه دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیرې اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دیرش مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړي دي. په بیان کې د شپږو ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تیرې و میاشت کې د دغې محکمې د بیلابیلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپره کړي په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې وایند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اگست په نهمه رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بیلابیلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیری سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقوقو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپل سری بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیری سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خو خبره ده دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیری مسایلو کې تورن کستا د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنی وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقوقو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقوقو له اړخه د غډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بیطرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید دا اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیری سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقوقو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمل خپل سری او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نشته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د بشري حقوقو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم دی ازادی رادیو کارکونکو ته جامع شکر چه مجاز نیولای د ما نظر خدا غدا سی رفا ترپیسونو که خلق دی کخ پا پالا نبانده نپویگی نو دا خلق دیر مصرف همو که خواه کخ یا سدی کلال یا غا اصلات ورنکی دا دیدی دینا پوهایو لوجه سخه نو دی ما نظر دا غدا سی دا خلقو تسی کم خلق کروانگر دی دوست باید پوهاوی ورکول سی پا هر ولسوالی که باید انجنران وی آغا انجنران سدی کروانگرو تا لرخوانه که دی پسل شعب دیر کن تو کری نو دا غسی په زراعتي شبو کې باید وی انجنيران خدمت په هوا ولر. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لر او بر افغانان ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه شورونو تر څو وخت به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړی په مهاجرت دا د چا د لاس د زموږ خپل د لاس چې یو سړی راسي دغه تر شا ودرېدو شل کاله په غراله تر شا ودرېدل هغه خپل ډالر جمع کړ ولر خارشت هیڅ کو اشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان او په سنگر کې بمړ کېد او به نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غزه غریبو ځلن کې هغه ولاړ خارج ته وس په ډالرو سره ول برته 15 کال بچ دا حکومت وړ دغه دغه حکومت غریب خلک بیا دغه حکومت زوري بیا بل حکومت راسي هغه زوري اداره زیب ډالر جمع کی ولاړ سي بلکې شوارت زما پیغام د افغانانو ته چې راځي نور د هیچا پسې نو ټول غریبانو ورونو ته پیغام دا دی چې د هیچا پسې مز دغه لندغره پسې شمر لاندو قسم په خدای کوم مخته ولاړ بریا زموږ د پسنګر کې مور ورته ناش جنگ موش پرورا ګول سبا چې کامیاب وسوله بالا دې نه پیژن ته د ماشان ډوډۍ قسم په خدای کې دا هم د غید نن دا غټه ولاړه افینځه غریبانه پاتې ژ بیا باندې ور دلم خو ځان خپل په ورونه ځله مکو پر د افغانانو شپات قاسکر پاتې دی خو ورور غول یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی